د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شیبه په 1920 او 1925 متره لانډو څاپو خپل خبرونه پیلوي. قدر منوریدونکو خبرونه ته ز احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. په دې ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مخکې خبرونو ته لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاص نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپل ایکس پانه دا هیله څرګنده کړې ده. افغانستان کې سکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر درویشتو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربیره ډېر ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنې افغان پیغلې نیلا ابراهیمی د افغان جونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وپیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا نوموړي ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د ښځو د آواز د اوچتولو لپاره یې کړي دي. په عین حال کې پرون د مارتین انلز په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې ده د فریډم ناو مؤسسې لخوا دې جایزې ته کاندیده شوې. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خودجوشه غورځنګ جوړ کړ او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې یوله سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکی د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوستې مخې ته والوزاوه چې په نتیجه کې یولس سرتیري ووژل شول او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیښه تېر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې دي. بنیامین نتنیاهو همداراز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرائیلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. د خبر د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې مخکې د اسرائیلو دا ډول وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرائیلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او د جرمنی پر صدر اعظم اولف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټاکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکښ کاندید په توګه له کاندیدېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې جګپوړي غړي له هغو غوښتنو سره یو ځای شوي دي چې له ښاغلي شولز څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پیتوریوس ته لاره خلاصه پریږدي. په جرمني کې چې د روانې میاشتې په پیل کې د شولز درې اړخیز ائتلاف ړنګ شو، له ټاکلې نیټې 9 میاشتې مخکې انتخابات ترسره کیږي. شولز چې د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینه ریو د جنیرو کې دی، داسې نښې ښودلې وي چې ګنې د صدر اعظمۍ د بلې دولې لپاره ځان کاندیدوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په یو تازه راپور کې ګوندیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د تلو راتلو علتونه څرګندې دي.
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلات ترڅنګ د مسؤلیت نشتون د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه کډه وکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بیگانې حملې په اړه جزئیات درکو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شوراوی افغانستان د اقتصادي ستونزو او طبیعي پیښو له کبله له پراخو ننګونو سره مخامخ دی.
موږ بېخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقې کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته.
همداراز واباورئ چې روسیا وایي اوکراین پر خاوره د امریکایي لرې وټن ویشتونکو توغندیو په وسیله برید کړی. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال په لومړی نه میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاری، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې دي. د ادارې په غراپور کې چې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتګ او له لسګونه زره کسانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی، ویلي چې پر پولو څارنه یې پر خوندیتوب او دا چې افغانان د کومو دلایلو پر اساس پر پولو تګ راتګ کوي متمرکزه وه. یونیسیار وایي چې د دې راپور هدف دا و چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې پر اساسی دوی خپلو تګلارو ته سمون ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکې اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 100,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سیشن به خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې یو ان سی آر په دغه موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,101 نارینه او 2,900 ښځینه سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوی چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 45,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستانه د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 65% د 340 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې، د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګنده راتلونکې، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بې وزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه سر ټکولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته دی، پیسې په جب کې نه دي، دواګانو کې کار مار نشته دی.
دا د نجونو پر مخ چې د ښوونځي بندي ده کې دا نه خلاص کړ، دا مکتبونه دا به همیشه افغانستان د شاته پاتې یا داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نورو ابسایم کوته به موږ ته ټولې احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې یو شمیر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناده کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د اصلي لامل دی چې یو شمیر کسان له هیواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو په آزرخش حافظی.
د فقر، بیکاری او اقتصادی مشکلات ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرلپسې ناامنی، جګړې او بې‌عدالتي د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هېواد څخه کډه وکړي او لالهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي. خو تر ټولو څخه د مخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هېوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي، ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یوځای کېدو، په کوربه هېوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالي، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ییز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړې چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه ګاونډیو او نورو هېوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی، تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 5 میلیونو زیات افغانان اوسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په جاني خیلو سیمه کې وسلوالو تیر ماښام پر یوه امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 15 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د وسلوالو او پوځ ترمنځ د شپې تر ناوخته پورې د نښتې راپورونه هم ورکړل شوي دي. له بلې خوا راپورونه وایي هغه پولیس چې وسلوالو وړمه ورځ له دې سیمې څخه تښتولي وو بیرته خوشي شوي دي. د دې موضوعاتو تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګ د خبریال عمر وزیر پر راپور کې واوري.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګي او وروسته وسلوال برید کړي چې یو ل سرتیری وژلي، سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزي جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړي. دوی وویل چې برید کې د صوبېدار په ګډون یو لس فوزي سرتیری وژل شوي، سلور ژوبل دي، چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دي. د جاني خیلو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړې د هغه وراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې 2 پولیس سرتیری تښتول یا غوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تښتول شوي سرتیری له وسلوالو خوشي کړي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسله وال بریدونو کې تیزی راغلی. بل طرف وسله والو زید هم د پولیسو او فوج کاروایي دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې مسلې ته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دې پرمختللو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهال ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوې تګلاره یا دکتورین لاسلیک کړ چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي د دې وسلو کارول په پام کې ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ای ټی ای سی ایم ایس ډوله شپږ توغندي چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې ویشتي دي. د وزارت پرون سهشنبه په یو بیان کې ادعا وکړه چې ځواکونو یې وکول شول چې پنځه توغندي له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یو پوځي هدف را پرېوتي چې له امله یې اور لګېدلی خو چا ته یې تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې آر بی کې رسنۍ د اوکراین په پوځ کې د یوې باخبره سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړل چې ویلي دي د دې هیواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هیواد په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټ الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ای ټی ای سی ایم ایس توغندي په لاس کې لري. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د رواني جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښیي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سهشنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولای شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هیواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبرو سرچینو له خولې د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته ورکړي محدودیتونه لري کړی او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لرې واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنهښه کولو لپاره کار واخلي. د راپور له مخې کلي وی خواله دغه پرمختللو امریکایي توغندیو څخه د اوکراین استفاده د دې هیواد د پوځي ستراتیژي پوخوالی او ورسره د لویدیځو متحدینو زیاتیدونکی ملاتړ په ډاګه کوي. له بلې خوا د رواني جګړې د سختي دود احتمال په اړه هم اندېښنې زیاتوي. ویل کېږي چې له دغو وسلو د روسیې پر خاورې برید به موسکو وهڅوي چې سخت ځواب ورکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدل شوی چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اتاتې رادیو خبرونه اوري. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی وای افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او اقلیمی بدلون په نتیجه کې درامینځته شوی طبي پیښو له کبله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ټولنې د تیر ورځ پر خپل وپانه دی راپور په خبرولو سره ویل چې په بادغیس ولایت کې چې لوچکالی سره مخامخ دی وضعیت په خاص ډول کړکېچن دی. په بادغیس کې ځینې کورنۍ هم وایي چې سږکال یې د اوبو د کمښت له کبله کښتونه او ځمکې وچې شوي او خلک د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ناروې د کډوالو شورا NRC وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې له زیانمنونکو هیوادونو دی، خو دغه هیواد مخ پر زیاتېدونکو اغیزو ته لازم چمتووالی نه لري. NRC تېره ورځ په خپلې ویبپاڼه کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د رامنځته شوو طبي پیښو له امله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ادارې ویلي چې وضعیت په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی کړکېچن دی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د کرنې په برخه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو له امله دوی اړ شوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. په بادغیس کې یو شمېر بزګران وایي چې کرنه یوازینی د عاید سرچینه وه، خو د دوامدار وچکالۍ له کبله له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. عزیز ګل چې د وچکالۍ له کبله هرات ته کډوال شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقې کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي، د هر نوع څخه د هر مدرک څخه چې کېږي زموږ د خوشحالۍ د اوبو په حساب کې، د زراعت په حساب کې، د کارګرو دپاره.
د بادغیس ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالسلام د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
سږکال له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، کښت مو وچ شو. په دغه بالامرغاب کې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. که موږ هم ځای ولرو یوه شیبه به صبر ونه کړو.
تر دې وړاندې د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي وو چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې څه باندې 8000 کسان چې نیمایي هغه ماشومان دي د اقلیمي بدلونونو له کبله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. پنځه میاشتې وړاندې بیا WFP په خپل یو راپور کې ویلي وو چې څو لسیزو جګړو، اقتصادي کړکېچ او اقلیمي بدلونونو میلیونونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ کړي، او دا مهال 2.4 میلیون افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د توکو بایو دومره لوړې شوې دي چې د رانیولو وس نه لري. د هلمند ولایت ډیری خلک د خاروالۍ له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وس نه لري، او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلی دي، ډیر ګراني ده، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پرکشي وکړي.
بخیر ډیر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول اړ وچ ډوډۍ لا وز لس په مشکلات او تکلیف پیدا کیږي. اسلامي وارث څخه مغښتنه دا غوښتنه ده چې پر د سرحدو پر دغه باندې ستنګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد پکښته قیمت ته مافسي.
موږ دا مشکلات دي چې تجارانو د دغه نرخوسه ډیری رښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 لس کال داري ده، هغه دوه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته فورته راځي، نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو خو بنکي سیستم دی، بنکي بنکونه اولیې نه کېږي، بنکونه بند دي، او بل د لوی سره سه دا ګراني جوړه، د لوی سره سه کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالیو له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي، او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالی اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل یې هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي، نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو له لوړوالي د سیمې د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل، خو په کابل ښار کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامدارو پرچاویو شکایت کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا له سړېدو سره د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو پورې برېښنا لري چې لومړنۍ اړتیاوې هم نه پوره کوي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې د برېښنا له کمۍ سره مخامخ دي، او د هوا په سړېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل ښار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو ډیر سخت ژوند په افغانستان کې په ژمه کې، او نو برق امنی چې وبزان تاسو ګډه کې چې به ټانکی خو به خنه دکېږي چې د سه او شل دقیقې ترشی یا فرض د مثال 10 دقیقې ته به برق نه راشي، سو ټانکی دکې خو ځان ته یو ساتل دو ساتل به ذخیره وکي، هغه نه بغیر خو ډیر مشکل ده په ژمه کې. دلته لګینی غاز نه، برق نه، نو سوګم د سه بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي ک چرته مری سوګي د مر ملاند کینی نو ځان تاو دکی.
د کابل ښار دی وی بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بی برقې لکبل دوی او بچیان مطالعه نشي کولای. د کابل ښار د کارتینه او سیمې اوسیدونکي کمال په دیړ ازادي رادیو ته ویل:
نایلل جینا دې نایلل جینا دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو تر هغه پورې تر دوی درتون وایي، یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي، کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نیسو تر هغه درتون خلاص شي. نو دغه ډیر ستونزې شوې ده، دا اوس د برقي شپې شپې نه ډیر تحمد یو کړه.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویبپاڼه کې په خپور شوي پیغام کې ویلي و هڅه کوي ټول له برېښنا برخمن شي، او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 260 میلیونه ډالره پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو